حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو بې اساسه ادعا بللی ده. هغه ازادي راډیو ټول دوی په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلکه کرده وي. د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې ښیي چې د دې ولایت په سنګین، نارسراج او شمیر نور ولسوالیو کې لسګونه بهرني جنګیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ځای د جګړه کوي. ښاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامي اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستاني اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ تللي د هغو اسناد او شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضې ملکونو نومونه واخلم، ولې هلمند یو د هغو ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید دا کې هم د هغو ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا د دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضې ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفع د نږدې ممالکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو، د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدې غړي ډیر سیوي د سولې پراتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای شي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده که موږ تمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي، هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي، دلته جنگیږي، دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي، ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي. وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي، نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعدې موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لیکو کې د القاعدې او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رنږدې ښکاري. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام شی بورسته پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو څو اس ام اسونه. خان محمد اسلامیار ته هلمند له نادلی ولسوالۍ نلیکي ک افغان حکومت په حقیقت کې د سولې نیت لري، نو د طالبانو پاتې بندیان د خوشی کړی چې د سولې د خبرو پیل ته زمينه برابر شي. ګل زمان کمال زای د کونړ له مرکز نلیکي ک افغان حکومت د سولې واک په خپل لاس کې ونخلي، نو نور هیوادونه به د خپل ګټو لپاره کار ترې واخلي. عبدالمنان ساحل د هلمند له نادلینه د لوی باغ څخه لیکي، د پاته بندیان هم باید افغان حکومت آزاد کړي چې بین الافغاني خبرې ژر شروع شي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، آیا داسې وخت به راشي چې له سولې برخمن شو؟ د سولې خبرې چې اورم نو لکه خوب چې وینم. دا اوس تاسو څو اس ام اسونه چې د افغان بي سیم په 1313 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو او موږ له اوریدونکو سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ویژه خپل هم ډېر مخالې پیا رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې د دې اونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کی شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کال شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه هون.
په زرپانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړغا کې وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرسم کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو بڅبد وړما یا بلک شک وکوما.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پلو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدی څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندري ووي نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لو خیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپې پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري سندرو د ریکارډ لپاره استودیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزورې دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمن وای کچېر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وای او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور هم والد موږ سره غوړو آئنده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شیرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړي باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحي ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونه او مثبت کارونه ته وحاسول شي.
وړي کې نسل مونږ تعلیم ته دوت کو دولته کسر مونږ ته د سپیکرې ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د پزرها او خلک وري زنانا اوس پنګیرا مریض ارڅ کې وري عوام ته بیا دای هغه پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون لري ستنې نیوکی بکی.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړي ګلروف شوقي د ریکارډ لپاره د مجهز استودیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشټون د دوی له مهم ستونزو څخه غني.
لکه دا اکثره د سواد دي د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د دې خشر او د بادشه توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه د ساتنه د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي. لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیمارون دي موږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
با بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې څه هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت لپاره بشر چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو تاسو مشکل هم حل.
یاد دی وی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دود وو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه مهال په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړې کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د سوانګرل لک د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خو دام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم و بلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دلیل لیکونو یا د دلیل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کومار ښه و کومار ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پله و نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړی او یا د د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړي د ګر سره یا ادبي ښېګڼي مور سره پرې خېلي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت کیسه دې ته راغله چې کئی د ادبی خګنو پاړه خبرې کیدای ممکن لجن ننګونو مشکلات سره یو څوک مخ کیدای زکه چې لغه ورسته خو بیا مبارزه سو پسی کی صدا سوچې انتر وسلواله جګړه نو کنه کتا کدی چا ویلای نو بل په خامه خاو په یو بل لوري بدل کیدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی حالت لمخي چازل نه دی کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
خو ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زما خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیات د یو شاګرد په هیڅ هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سی تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکېسته
دا پکې وو آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافرۍ څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کې له د وروسته هم لیک کړي
ښه د ډیر کار لهغه مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې د آرام نه پریږدي د پور کړی د بل اخره د دل لپاره جوړی چې یو وخت په استلا راکارسي لکه یو څه چې په انسان کې د نن یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه غس بیا عدالتي او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بی خوند واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی او چراویس پړی یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خسل کاله مخ کی وو خول غنم سل کاله مخ کی فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نو چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې تر کې سر ځینې ټکولې اوس مثلا سنگسار ناول یې مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عینی کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار وای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندی کیسه سو یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه شو کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب د ترکیم خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي اغه ځای ته ګوت ورولې چې د اغه خلکو ته یو غو ارزښت ته غشن ته د ګوت ورولې جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په خبره نه سې کول مګر ته کوي
سلام صاحب امدل ته غواړم یو بل پوښتنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وصل ولندیک سیم ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې عالم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی وداسي کورنۍ وسیدونکو د دی وداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نور ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ
آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمانی کوي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د طریقه سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هغه کیسې د تکراری څه شي چې دوه یلې دي، هغه بیا عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګاري په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده. او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي، لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دي.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به ما هغه کیسه عملته په کلي کې پاتې. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړي استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزکوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار دا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسې دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه وا. دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که دسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا بننګرار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه وا پکې، نو که غزل هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا پراډو کې به ول کدا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ول میډ ویل دی او سپوري چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو کب نن شعر ویل یو لاس ورځ دوران یغ نه لاس ورځ بعد چوک بیا ورینه. زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي، هغه ډیره ښه موسیقي ده او ډیر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا نو ګډا چا موسیقي کرا وسره خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستا تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر سره مغرب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زو د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندر بشیر ننګراره زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کوي خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته به زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی دي استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم پنځه شپږ ساين شول پور شاګردان زو لرمه
دا شاګردانو ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی بعضی شعر و شعری بعضی ترجمه ورته خیمه از ما خپل شکر مونږ ده ارمونه ورته زکه
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلی او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا پس پنځه لس کال پورې ما خپل شاګردی کړی ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ موږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولې شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن تراشا سهارې خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهارې جانا نمړې کجوندې سهارې میرا سوار مې دې کوڅو کې غلوینا سهارې وا وړلې نو سهارې شمع لګي ګونه پانه رجوینا
اشر د لندو کیسو هغه ټولګه چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفی لندي کیسې پکې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لندي کیسې رفی په دری او د رفی لندي کیسې خاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړل دي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبرخیل ل اشر څخه لندي کیسه ستونه در اوروي
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خېوی پوستکی سوتره کاریدل یو دم می لتیش سره څوک ولګید مخ می ور واړاوه یو کوچنی حلک می لڅنګ منډه واخیسته سور زوړ پراشوتی جمپر یې په غنه غونه کې تر ډیر ښکارېده لکیلو ډکه کڅوړه می را واخیسته سړک ته ور وګرځیدم زنګ راغی کشر ورور می وو ویل یې چې پنځه دقیقې وروسته در رسیږم جړغک مې واورید ها مخ مې ور واړاوه د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و هلک په جړغک وویل له جیبه د تیلیفون راایست قلم پر ځمکه ولوېد هلک ته مې وکتل چاو دې یخ وهلي بغوري یې سرول هلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې ومې خندل نه بکس دې د ډاکترانو غوندې دی ما ویل چې دستونی دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته می غوتونی ولا هلت ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی لچا پوښتنه وکه دستینی ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړې ورغلم 225 واړی هلک یو دم پورته وکتل په یو روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را پزړه شول بکس می کې خود خو په جیب کې وازه د موټر کرایه را پاتې و د هلک ستړی غږ می واوري خپل تاوانی شو ور ومه کتل ما شوم په غوسه کاری ده و مې ویل په موټر پسې ولې منډي وهې هلک پر خپل فزال لستونه تیر کړ شخصي موټر ده خو خلک وړي موږ چې غوهو کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي، خدا درې ورځې می کار نه دی کړی. و می ویل بلې ستونه می خوګیږي ناسته په زور چغې نه شم وهلی، همدا اوس می چغه کړه خو د موټروان خوخه نه شوه. په بیا کې می هم کمواله راوست درې افغانۍ، بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلته ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې می ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم، ناجوړه ده، له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې رابیلې کړې، د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله، په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. کوڅو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد، د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ورولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم، نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خدا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري، ناری یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه تو خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد، د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینه وو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارونو نمونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او د سینور تر ډیره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسیدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دی د خپل اثر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن درلودل. دی میرمنې د خپل اثر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډیر اقسام لیکلی شول. دا سی خوش خط و چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټي خزانی مؤلف چې لیکلی دی، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړه بوستان لیکلی وو چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و، خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو.
یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډل ومنو، نو زرغونه به له خپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدي د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړل دی او د زرغونی له بستانه پاتې ده داسې ده: اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړیم د بل ور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، له لوینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده، او رس تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول شي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړون کې په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغون کې اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، وا ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی دا پخوا سه دا جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس دا هر ځای خلک یې شوکیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او اسری سوي، بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دے، مالدارو ته مې خواس دے او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوری ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا ګیر کړی نړې دروخه، وبادا ګیر کړی نړې
تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د ظلمو